په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعته خپرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خپرو او په خبري برخه کې ګډ راپورونه اوریدلی سئ. نن یکشنبه ده، د تلیا میزان لومړۍ د سپتمبر 22مه. د خپرونه په خبرونو پیلوو. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې په استنبول کې شاوخوا 600 افغان پناه غوښتونکي نیول سوي او افغانستان ته د اخراج مرکزونو ته لېږدول سوي. د بی بی سي د راپور له مخې ځینو پناه غوښتونکو د خپلو ویډیوګانو په لېږلو سره ویلي، دوی ورځې مخکې په افغان پناه غوښتونکو کې یوه ناسمه اوازه خپره سوې وه چې دغه اداره بې اسناده پناه غوښتونکو ته د استوګنې اسناد ورکوي. کله چې دغه پناه غوښتونکي په ډله ییز ډول د ادارې ته ورغلل، پولیسو ونیول. د ترکیې حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړي او دا هم څرګنده نه ده چې دغه افغان پناه غوښتونکي به دقیقا کله افغانستان ته اخراجېږي. ترکیې په وروستیو کې د بې اسناده پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. له پاکستان هم د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې روانه ده او له ایران هم د دغو کډوالو ایستل زیات سوي دي. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون چې پیران کې دیره دی، ځینو غړو له ایرانه د خبریالانو، پخوانیو پوځیانو او د بشري حقونو د مدافعانو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړه. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون غړو چې ځینې شعارونه یې هم له ځانونو سره لېږدول، پرون په یوه غونډه کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په ایران کې د افغان خبریالانو وضعیت ته پام وکړي او په درېیمو هیوادونو کې د دوی د منلو بهیر ته پام واړوي. د دغه فدراسیون استازي امین پویا ویلي چې په ایران کې هره ورځ د ژوند فضا تنګیږي او څوک د عدالت غوښتنې غږ نه اوري. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وژې اسمبلی پر شپږ ویشتمه ویلي وو، دغه هیواد ته ورغلي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول سي. له ایرانه هر اونۍ په لسګونو کسان یا په جبري ډول یا په خپل خوښه افغانستان ته ستنېږي چې ویل کېږي په هغوی کې پخواني پوځیان هم وي. او دغو کسانو ویلي چې افغانستان کې ژوند لا په خطر کې کېږي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا وکړه چې تیر ماسپښین په کابل کې دوه طالبانو په یوه حمله کې وژلي او بل تن ټپي کړی دی. دغه جبهې تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وسلوالو د کابل سرای شمالي ته نږدې د طالبانو پر موټر دا حمله وکړه. طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. ملګرو ملتونو تیره سهشنبه د خپل یو راپور په یو برخه کې ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت په وړاندې جنګېدونکې ډلې د ازادۍ جبهې او د ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کشور نه دي ترلاسه کړي، خو په ټوکو یې دواړو وسلولو ډلو د مې له 14مې د جولای تر 1 نیټې پورې پر طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي په تیرو 2 کلونو کې د قانونو له استخراج څخه باندې 14 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د دې وزارت ویان پرون ملت ته د حساب ورکولو په یو غونډه کې ویلي، په تیر یو کال کې د اتیو کوچنیو او 15 لویو قانونو د استخراج قراردادونه لاسلیک سوي دي. د هغه په خبره په تیر یو کال کې 250 شرکتونو ته چې د بیلابیلو قانونو له هغې ډلې کرومایټو، تالک، ګچو او مرمرو د پروسس په برخه کې کار کوي وازونه هم ورکړي. د طالبانو حکومت د ډیرو دغو قانونو قراردادونه له چینایي شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د دغو قراردادونو پر شفافیت تل نیوکه سوي دي. د فوټسال په نړیوال جام کې پرون د افغانستان ملي لوبډلې له اوکراین سره سیالي وکړه چې لوبه یو 1-0 د اوکراین په ګټه تمامه سوه. دغه سیالي چې په سی ګروپ کې ترسره سوه، اوکراین تر دې بریا وروسته بل پړاو ته لاره پیدا کړه. د ویلو ده چې افغانستان لا هم بل پړاو ته د رسېدو هیله لري. تر نننیو سیالیو وروسته به څرګنده سي چې افغانستان بل پړاو ته وتلی سي کنه. افغان لوبډلې په خپل لومړۍ لوبه کې انګولا ته ماتې ورکړې وه، خو دویمه سیالي یې ارجنټاین ته بایللې وه. د فوټسال نړیوال جام د ازبکستان په کوربه لا هم روان دی. په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف هغه غونډه پای ته ورسېده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا رابلل سوې وه. د دې ګوند مشر ګوهر علي خان پرون شنبه ویلي، د پنجاب له حکومت سره د ټاکلو شرایطو له مخې غونډه پای ته رسولې. د پېښور په ګډون د پاکستان له ډیرو ښارونو د پاکستان تحریک انصاف د زرګونو پلویانو کاروانونه له تېرې ورځې راهیسې لاهور ته روان وو. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال وایي، د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور چې د نیولو امر یې سوی ونه توانېده چې دې غونډې ته ورسېږي. د زندانی عمران خان پلویانو له دې وړاندې هم د هغه د خوشي کېدو لپاره څو جلسې او لاریونونه کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن مرستیالې او د ډیموکرات ګوډ کاندیدې کاملا هارس د سی این این تلویزیونی شبکې هغه وړاندیز ومانه چې د اکتوبر پر 23مه به په یوه مناظره کې ګډون وکړي. د هارس ټاکنیز کمپاین د شنبې په ورځ ویلي وو د جمهوری پال ګوډ کاندید ډونالډ ټرمپ هم باید په دې مناظره کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د سی این این په یوه مناظره کې په جون میاشت کې ډونالډ ټرمپ ګډون کړی وو، خو یوه بریالۍ مناظره یې بللې وه. ټرمپ د هغې مناظرې د تنظیمونکو او د سی این این د مدیرانو ستاینه هم کړې وه. د جون پر 23مه ټرمپ له جو بایډن سره په یوه مناظره کې ګډون کړی وو چې بایډن پکې په ښه توګه له خپل دریځ څخه دفاع ونه کړای سوی، او په نتیجه کې کاملا هارس د هغه پر ځای د راتلونکو ټاکنو لپاره د خپل ګوند په استازیتوب کاندیده سوه. په چک جمهوریت کې د پارلماني ټاکنو د خبرو سویو لومړنیو پایلو لمخې د واکمن ګوند اپوزیسیون ای این او یا انو ډېری رای ترلاسه کړي. د چک جمهوریت د ایسای ادارې پرون ویلي د اپوزیسیون اصلي ګوند په تیرو دوو ورځو کې له دیارلسو سیمو څخه په لسو سیمو کې سیالۍ وکړي او دغه رایې ترلاسه کړي. د راپورونو پر اساس د ټاکنو پایلې د اپوزیسیون ګوند څخه د چک د خلکو ملاتړ ښکاره کوي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبری راپورونو برخې ته ورزو. خوست کې ځایي اوسیدونکو وایي چې په غلام خان بندر کې هغې وسلولې نښتې زیانمن کړي چې تر پرون ماښام پورې روانه وه. په دوو ګاونډیو هیوادونو کې ملي سروته د طالبانو د حکومت د چارواکو نه درېدلو د دغو هیوادونو غبرګونو د پاره ولي کد هر کې د چپلکو د کاروباریانو پر حالت هم راپور خبرو.
د خارج څخه کم چمپل راځي، خام مواد او چمپل په یوه وزن مسئله ده. باید خام مواد ارزانه شي، پری محصول شي، او چمپل چې دي تر په لوړ شي. عمومي مشکل د ترفیع دی.
د اوکراین ولسمشر نن امریکا ته ځي او هلته پر پوځي مسایلو د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. په یو په زړه پورې راپور کې اوري چې یوه خړه پیشو تر څو اونیو وروسته وموندل شوه. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپرېږي.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس ورزو د راپورونو برخې ته. که څه هم د خوست په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه په وقفه‌ای ډول تر تېرې شپې روانه وه، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې دې جګړې سخت زیانمن کړي او اړ سوي چې له خپلو مینو کډه وکړي. بل لوري ته په دې بندر کې د ځینو افغان سوداګرو د مالونو لاری چې وچه او تازه میوه او نور محصولات پکې بار دي او له څو ورځو راهیسې د کرښې هغې غاړې ته د اوښتو په تمه ولاړې دي د خرابېدو په حال کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د ګربز ولسوالۍ په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تېرې پنجشنبې په ورځ پیل شوې جګړه د شنبې تر شپې په وقفه یي ډول روانه وه. د سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د جګړې له کبله کرښې ته څېرمه خلک اړ شوي چې له خپلو کورونو ووځي. د ګربز اوسیدونکی حیدر وایي
مرمۍ ډېرې روغولې دي، وه مرمۍ روغولې دي په جومات لګېدلې ده خو چاودېدلې نه ده. نری میش ماشومان چې ډېر په تکلیف دي. زنانا کیرین اکثر روغولې دي، د کیم بارډر سره چې لګېدلې دي دا کیرینه روغولې دي، ډېر په تکلیف دي او خپل ځایونه روغولې. زنه په خپلونه کار پرته زنه خیمه لګولې دي. نو موږ ته غوښتنه ده چې باید جنگ بند شي.
د ګربز وبل اوسیدونکو یې صدق الله وایي جګړې هم خلکو ته ډېر زیان رسولې دي. د هغه خبره
هغه شپه باندې چې کم دي دلته خلک او ماشومان دا ډار او دا هیرې د وجې څوک په موټرو کې او څوک دغه سه په پیدل باندې روان شول خوست مرکز ته. مشکلات ډېر ځکه چې دلته دا چا سره موټر نو ماشومان او بل شپه وا.
صدق الله وایي په جګړه کې د عامو خلکو کورونه او مالونه ته هم زیان رسیدلی، خو دا یوازې هم خلک نه دي چې د جګړې زیانمن کړي. په غلام خان بندر کې افغان سوداګر ظاهر شاه منګل خپله د کشمشو ډکلارۍ په غلام خان بندر کې له څو ورځو راهیسې د کرخي هغې غاړې ته د وختو پته مدرولې ده.
کشمش چې څلور پنځه ورځې کوه نه وړي نو ټول ټیلر خرف نه یو ټیلر د څلوېښت لکه دېرش لکه افغانۍ قیمت لري. موږ د امارت حکومت مشرانو دا غوښتنه ده چې دوی دا خبر د خبرو لاره حل کې نه د جګړې لاره.
نجیب الله شینواره یو بل افغان سوداګر دی چې مالونه په غلام خان بندر کې بند پاتې دي.
موږ هغه تورخام ګټم مطلب کوز ستونزې دي کې ته پاکستان طرف ته او دلته راغلو دلته لاره ډکه کې دلته اوس د ګټ کې جنگ شته. پوښي نو موږ دلته راغلي او د دیو چې هغه داس کې جنگونه غون راوت خته دلته راغلو دلته اوس داس جنگ راځي جوړه درې ورځې موشه دلته ولېړو او بس چې چرته سوزي دي ټوله خراب شوي. د پیازو لاره دي د ټماټرو غدي چې څومره مال ده د انګورو غدي بادرنګ دي دا ټوله موثو مکمل لاړ څوک واپس شو څوک دلته ولېړ دي.
بل پلوونند د خوست ولایت د مطبوعاتي دفتر څخه پخپري شوې لمبي کې راغلي چې د دې ولایت والی مولوي عبدالقیم روحاني د نخت سیمې تتللې او هلته یې طالب دفاعي ځواکونو تاړینې سپارښتنې کړې دي. د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تېرې پنجشنبې په شپه نخته پیل شوه چې دواړو خواوو ته یې مرګ شوبله واړوله. د سیمې د اوسېدونکو په خبره په جګړه کې له درنو وسلو کار اخیستل شوی. دا نوړی ځل نه دی چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي. تر دې وړاندې د رواني میاشتې په نوړیو کې هم د خوست په ځاتي میدان کې د دواړو لورو ترمنځ نښتې شوې وې. ملګرو ملتونو ویلي چې په تېرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې 13 ځله نښتې شوې دي. دغه خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د کولو پرمحل کړی و.
د افغانستان په دوو ګاونډیو هیوادونو کې ملي سروته د طالبانو د حکومت د چارواکو نه درېدلو د دغو هیوادونو غبرګونونه پارولې. له پاکستان وروسته ایران کې ملي سروته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدلو په غبرګون کې تازه د ایران حکومت ځینو مشرانو د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال دا عمل غندلی دی. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
یو شمیر افغان ډیپلوماټان د هیوادونو ملي سرود ته نه درېدل بې احترامي او د ډیپلوماټیک عرف خلاف بولي. وایي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزې درلودلی سي. په ایران کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام پخواني سفیر محمد عمر داوودزی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر ملک د هویت د اساس په توګه درې ارزښت لري چې یو یې بیرغ دی، بلې ملي سرود دی او بلې هم پاسپورټ دی. د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې مانا چې دغه ملک یا دغه هیواد ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي. بیا دا معمولا عمل بالمثل کېږي دی کې نو دا ډېر غلط کار شوی دی. د دې د جلوګیری دپاره ملکونه خپل تاریخ لري، خپل اقدامات لري.
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید قایم بیا وایي د ډیپلوماتانو یا سیاسي پلاوو دا ډول اقدامات ان د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کولای سي.
د دې اساسي اصول دي او څوک چې نه مراد کې د وی لحاظ په ډاډ ډېر بدمالمي لري. د بل لحاظ د ډیپلوماتیک عروف ماتول دي او تر ټولو مهم دا ده چې ډیپلوماتان یا سفیر په خپل حق نشي کولای د ډیپلوماتیک عروف مراد کې د دې تاثیر د هیواد پر ملي ګټو باندې ډېر زیات دي. په ډیپلوماتیک عرف کې یو بل اړخ دا هم دي چې تاسې به د احترام ډېر متقابل وي. د دې لحاظ د دې مراد کول ډېر زیات مهم دي. ستونزه دا چې کله موږ د ډیپلوماتیک عرف واړو نور اصول ته د دینی مسایلو سره یا د دین تحقیق سره دا اصلا هیڅ تړاو نه سره لري.
د یادونه ده چې تر پاکستان وروسته ایران کې د هغه هیواد ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو د دغه هیواد د بیلابیلو چارواکو غبرګونونه راپارولې دي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال عزیز رحمان منصور تهران ته د اسلامي یووالي په نوم یو رسمي غونډه کې د سپتمبر په 19 د ایران ملي سرود ته نه و درېدلای چې له پراخو غبرګونونو وروسته یو شمیر ایراني رسنیو له دې ډلې تقریبا د جمعې په ورځ له ایرانه د هغه د بخښنې ویډیو خپره کړې ده. سی فارسی او زینو ایرانی رسنیو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دوی په دې اړه تهران کې د طالبانو سفیر ورهزار کړای دی. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د دې عمل په خبرګون کې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پانه لیکلی د شریعت د اصولو پر بنسټ د موسیقي د غږولو د منع کولو په پلمه د ډیپلوماتیکو اصولو سپکاوی هیڅ معنی یا مثال نه لري. کداسي وي په دغه کې اوریدل هم شامل چلیږي. له دې وړاندې د سپتمبر په 13مه په پېښور کې د طالبانو د حکومت قونسل په یو غونډه کې د پاکستان ملي سرود ته نه و درېدلی چې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر احضار کړی و. وروسته پېښور کې د افغان قونسلګرۍ لخوا په یو خبر سوي بیان کې ویل سوي و چې موخه چا ته سپکاوی نه و، خو دا چې د ملي سرود د خبرېدو پر مهال موسیقي وه نو جنرال قونسل نه و درېدلی. دا یادونه ده چې ځینو ایراني چارواکو په دې اړه په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼو ویلي چې که طالبان غواړي چې نړیوال ورسره ډیپلوماتیک تعامل ولري باید بین الدول اصول مراعت کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د ایران، پاکستان، ازبکستان، چین، عربي اماراتو او قزاقستان په ګډون په ځینو محدودو آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ او قونسلګرۍ دوی ته ورسپارل سوي دي. طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی او له همدې امله کوم ملي سرود هم نه لري. دوی موسیقي د اسلام له نظره ناروا ګڼي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. تمه ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي نن د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړي. د هغه په خبره د دې سفر پر مهال به له خپل امریکایي سیال جو بایډن او د هغه له مرستیالې کاملا هاریس سره وګوري. زلینسکي هیله ښوولې چې د امریکا له پخواني ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوری پال ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره هم وګوري. دا هم په دې اړه تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي امریکا ته د سفر پر مهال به د روسیې پر وړاندې جګړه کې د اوکراین د بری پلان وړاندې کړي. دغه خبره تمه لري چې راتلونکي اونۍ له پخواني ولسمشر او د امریکا راتلونکو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو له نوماند ډونالډ ټرمپ سره هم وګوري. د روټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ تمه ده چې ښاغلی زلینسکي امریکا ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د عمومي اسامبلې په ناستو کې هم ګډون وکړي. د راپور پر بنسټ هغه به د رواني میاشتې په شپږویشتمه نیټه په بېلابېلو کتنو کې د امریکا له ولسمشر جو بایډن او د هغه له مرستیالې کاملا هاریس سره هم وګوري. زلینسکي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي هیله من دی چې د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم لیده کاته ولري. هغه رسنیو ته ویلي د رواني میاشتې په شپږویشتمه او ویشتمه به د ښاغلي ټرمپ سره وګوري، خو د دې کتنو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د روان کال د نومبر ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو لخوا ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراټانو لخوا کاملا هاریس نوماندان دي. د روټرز د راپور پر بنسټ زلینسکي د اګست میاشتې په وروستیو کې ویلي وو د روسیې پر وړاندې جګړې کې د اوکراین د بریا پلان به د امریکا له ولسمشر جو بایډن، د هغې له مرستیالې کاملا هاریس او له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې زلینسکي او پخواني ولسمشر ټرمپ په جولای میاشت کې ټلیفوني خبرې اترې کړې وې. زلینسکي له ټرمپ سره د هغه د ولسمشرۍ د دورې پر مهال چې له 2018 څخه تر 2028 کال پورې وه له نږدې نه وکتلې. ښاغلی زلینسکي په داسې حال کې امریکا ته په سفر روان دی چې پرون د روسیې دفاع وزارت ویلي وو د پرمختللو او بې پیلوټه الوتکو په مرسته یې د اوکراین د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي دي. ازادي راډیو دا یادګانې په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. بل پلو اوکراینی چارواکو پرون ویلي وو د روسیې د بریدونو په پایله کې په پلازمینه کیف کې درې ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو په هغه بیان کې چې پرون خپور شوی راغلی هوایي دفاعي سیستم یې 15 راکټونه او 11 بی پیلوټه الوتکې نسکورې کړي دي. بل پلو د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا کړې وه چې د تېرې شپې په جریان کې یو شمېر اوکراینی بی پیلوټه الوتکې نسکورې کړي دي. روسیې د 2022 کال د فبروري راهیسې پر اوکراین یرغل کړی چې په تېرو نږدې دریو کلونو کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او په زرګونه اوکراینیان کډوالۍ تړ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندهار کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس یې شپږ فابریکې فعال دي، خو صنعتکاران وایي چې د بهرنیو چپلیو وارداتو د دوی کاروبار خراب کړی دی. دوی وایي د طالبانو حکومت باید د بهرنیو توکو پر وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي ترڅو کورني تولیدات خپل بازار پیدا کړي. دا راپور پر همدې مسالې دی.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لوی فابریکه دوه کاله وړاندې جوړه شوې ده.
هر شی خپل دی چې کاروبار وړه چې اول به کاروبار په خاطر کې ډېر تجارت مده کښانیه روه ده چې کسان وزارې ته ضرورت کې د چمپلانو دا کار ده چې
که څه هم چپلکې یا چپلکې ټولې دلته جوړیږي، خو خام مواد یې بیا له نورو هیوادونو راوړل کېږي. د فابریکې مسلمان بای دوی هر ورځ لزر جوړې چپلې کې تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د یوې فابریکې مسؤل اسدالله وایي د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري، نو د دې لپاره چې کورني تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خارج څخه چې کوم چمپل راځي خام مواد او چمپل په یوه وزن محصولی دی، باید خام مواد ارزانه سي فری محصول سي او چمپل چې دي تروفه لوړ سي. عمومي مشکل د تروفه دی، تروفه چې د چمپل لا ډیره ښکته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي هغه ډیر ارزانه تمامېږي، د هغه سره موږ رقابت نس کولای. موږ د هغه ټول شان په داخل کې چې په خپل شان یې موږ ټول یا د چین شان او یا د پاکستان شان او یا د ایران شان او د دې خپل ټول جوړ شې دي ارزانه تمامول کم شي چې موږ په لاس تمامولای شو چې دلې په لاس تمامو د دې د راځي دلې په اتو کې وجه د دې ټول شی چې دی وړي په داخل کې خپل موجود دی، خپل ارشه کاریګر موجود دی، زموږ د انجنیران د خارج دی.
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوي کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوي وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي شوي دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نورې فابریکې دي فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناست دي، نو چې چیز بلته سره جوړ شي بیا چې سپک ماشین ته خېږي دغه ځای سره بیا سیده ځي ماشین ته، هلته بیا په ډایي کې سره یو ځای کېږي، د ډایي ته بیا مواد لویږي، نو بیا مواد ډایي بیا خپل وخت لري چې مې پراسه، نو بیا د چمپل جوړېږي، دا بیا موږ بازار ته بازار ته وځو.
تو تقریبا موږ نوې کاسه کارګر یو او لږ زره جوړې تقریبا د شپې او ورځې موږ چمپلان ته جوړو. چمپل دلې موږ په کارخانه کې جوړو، مواد راځي د بیا د کندهار او شاپ او نور ولایتو ته موږ راستو، د موږ خپل افغانستان تولید دی، ښه شی دی، ارزانه شی دی.
په کندهار کې دا مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکې تولیدوي. دا چپلکی ډیری پلاستیکی دی. د کندهار د صنعت او مادن خونی مسول سید سرور امانی وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای سي، خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي ځکه چې د کورني تولید سره سیالي کوي او د قیامتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولي.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی سترې کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کوي، په ښار کې لا تر اوسه صنعتي پارک ته نه دي داخل شوي. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دي او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته، د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې دپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي ترڅو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکي یو څه حمایت سي.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي، خو صنعتکاران د زموږ نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د دغو ستونزو په اړه څه نه دی ویلي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د پکتیکا په ګیانی او برمل ولسوالیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري په مالی ملاتړ د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال نجیب الله الوخیل پر راپور کې.
په پکتیکا ولایت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر لخوا د 2022 زیږدیز کال د جون میاشتې په زلزله ځپلو ولسوالیو برمل او ګیان کې د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. د مسؤلینو په وینا چې په یادو روغتونونو ټول شپږ شپېته میلیونه افغانۍ لګښت کېږي او ودانیزي چارې به د لسو میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر عبدالله جان حقمل وویل
دوه جنرال هسپتال نه چې یو په برمل کې، په جنګل ګاډ کې او یو په ګیان ولسوالۍ کې په ولواس کې په دغه جراحي اپریشن هم کې ان شاء الله ولای عزیز او صرفا او فیډی به پکې کې نسایي ولادي خدمات به پکې ان شاء الله چې په دې سره به ډېر مشکلات سره حل شي.
د ټولګټو پروژو په پلي کولو کې تل د خلکو ټینګار په کیفیت وي. یو تنفنی انجنیر سلطان محمود ویل
ان شاء الله د دې خپل وطن دی او پټمنون سره نقشه تطبیق کوو او کور کوو نو موږ د تا ډوډ ورکو چې تو خپل کوالټي تو خپل کیفیت چې څوره موږ امکان لري ته به موږ کوشش وکړو چې تهونه په سرعت سره او په خه کوالټي خه کیفیت سره کور ان شاء الله وکړو
بلوري تزایی اوسیدونکي د دوی په ورسوالۍ کې د روغتونونو پر جوړولو د کار پیل ته خوښ دی وایي په دې سره به د دوی ډیری روغتیایي ستونزې هوارې شي یو بل ځایي اوسیدونکي محمود وویل
الحمدلله نن زمونږ د دغه شپخانې پرانیسته وشوه موږ ډیره مننه کوو چې دا زمینه یې مساعده کړه یقینا چې دلته د موږ 95% مشکل انشاءالله د دغه شپخانې په جوړولو به حل شي
د پکتیکا اوسیدونکي زیاتوي اقتصادي ستونزې د تېرې زلزلې زیانونو او په دې ځای کې د اړینو روغتیایي اسانتیاوو نشتون د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی یو بل ځایي اوسیدونکی مولوي وارث شاه وایي
هیڅ قسم روغتیایي اسانتیاوی دغه علاقه نه لري بیمارو چې جوړ شي هغه بیمارو تقریبا تر ولایتو ګردیز کابل پرا دغه خلکو وړ او دغه خلکو ډیر انتهایی زیات غریبان دي ډیر واره داسې شوي دي چې هغه بیمارو په لیار کې روان کړی او په هغه لیار کې هغه وفات شوی دی وجه دا وه چې دلته کې روغتیایي دغه اسانتیاوی نه
وي یاد دي وي پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له نظره نسبتا لوی سرحدي ولایت دی په تیرو دوه لسیزو کې د دې پراخ ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د امنیتي ګواښونو له کبله د روغتیا د برخې په ګډون د ژوند له ډېریو اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي
او اوس هم یوه جالبه موضوع یوه خړې پیشو چې د امریکا په متحده ایالتونو کې تر 1200 کیلومترو ډېره لاره وهلې وه له څو اونیو وروسته څرنګه پیدا سوه په دې راپور کې مو ترې خبرو
دراین بیو په نوم پیشو د میلې پر مهال له یلو ستون میلی پارک څخه ترې تم شوه کیسه داسې وه چې سوزان انګویانو د جون په څلورمه له خپلو پیشوګانو سره ځنګله ته تللې وه هلته راین بیو د ونو خواته تیره شوه بیا راستنه نه شوه انګویانو له خپل میړه بنی سره په دې پیشو پسې څلور ورځې په ځنګله کې وګرځېده خو پیدا نه شوه تیره میاشت انګویانو دوی ته د مایکروچپ شرکت خبر ورکړ چې پیشو یې د کالیفورنیا په روزویلي کې د څارویو د څار د ساتنې په یو مرکز کې ده دا سیمه 1200 کیلومتره له هغې سیمې لرې ده چې له دوی څخه پیشو ورکه شوې وه دا پیشو داسې پیدا شوه چې په روزویلي کې د یوې میرمن سترګې پر دې پیشو لګېدلې وې چې په کوڅو کې ګرځېده خو ګیرولی یې نه شوی دې میرمنې هغې ته خواړه ورکول اوبه یې ورته ایښودې اخیرې د اګست په درېیمه ونیوله او د څارویو د څار مرکز ته یې یووړه په سبا یې انګویانو خبره شوه دا روسویلي ته په موټر کې ورخله خپله پیشو یې واخیسته د هغې شپږ پاونډه وزن کم شوی و سوزان انګویانو اسوشیټډ پرس اژانسته وویل
But I believe truly that he made that trek most.
اسما به خیز لته لیدلی چې دا سفر د خپل کړای خپړی سولی دلیدی سلویخ فیصد وزن کم شوی دا نه خورو لامل یې د بدن پروتین ډیر کم شوی څوک ورسره نو چې اغه می وخوري
He was not cared for.
ان ګویانو زیاته کړه چې اوس خپل پښوګانو ته د مایکروچپ ترڅنګ جی پی اس هم ور په غاړه کړی دی چې بیا داسې چمون شي
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لمړی قدم کې د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانې یو سترګې مې نور وجود مې ټول لباینه تللی ده په 400 شپخانه کې 15% یې ماته معلولیت لیکلی ده په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه دوی وایي چې ته معلول نه یې اسناد هم په لاس لرم هر څه په لاس لرم څوک جواب هم نه راته کوي صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ
دغه پرشه زبانی مهدیتونه لګیه
د شوزو ژغ اورات بو دی ولې د خلکو کورو د پښو د پسورا او د جنس تا ترخوالي او سره جوړې مولایان دي دا دی مولایان د خدای د رسول الله ور معلومه دي دا رقم ژوند کې دا رقم په باندې پښو باندې کوي د ملګری ملتو په سخت دریزه ترنګل د حساب
ستاسي پیغام ستاسي نظر.